د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم دا سجی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپلې دې پرېکړې دفاع کړې چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ډونالډ ټرمپ له دې پرېکړې سره د امریکا سنا مخالفت کړی دی. دا به هم واورئ چې روانه اونۍ د طالبانو استازي ماسکو ته روان دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر وایي که امریکایي پوځیان ژر له افغانستانه ووځي شخړې به زیاتې شي. د نیمروز د کمال خان بند د جوړېدو درېیم پړاو نیمایي بشپړ شوی او روسیه وایي امریکا ته به د وسلو له تړون څخه د وتلو په خاطر مناسب ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر وایي که امریکایي پوځیان ژر له افغانستانه ووځي شخړې به زیاتې شي. محمد عمر داودزی له CNN تلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل که چېرته امریکایي ځواکونه د مهالویش له مخې ونه وځي نو یوه تشه به رامنځته شي چې پرته له څه شکه به د وینو بهېدل ورسره زیات شي. نژدې یوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې خبرې وکړې. تر دې وروسته ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په اصولو کې پر دې موافقه شوې ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي. محمد عمر داوزی CNN ته وویل تر دې دمه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې بشپړه موافقه نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا هغه لایحه رد کړه چې له مخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي وای. د افغان کمانډو ځواکونو عملیات پرون د هرات په پښتون زرغون او اوبه ولسوالیو کې پای ته ورسېدل. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د دې لپاره ترسره شول چې هغه سیمې چې له طالبانو تصفیه شوي دي بیرته د طالبانو لخوا تصرف نه شي. په دغو دوو ولسوالیو کې یو شمېر سیمې تر دې مخکې د ملي اردو او پولیسو د عملیاتو پر مهال له طالبانو نیول شوې وې. د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو درېیم پړاو 50% سرته رسېدلی دی. والی سید ولی سلطان وویل چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به د کمال خان بند اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. ښاغلی سلطان ازادي راډیو ته وویل
د دې بند په جوړېدو سره 1400 هکتار ځمکه خړوبېدای شي. په شپږو کارونو کې دا اوبه توزیع کیږي. د نیمروز اکثریت ولسوالیو ته رسېږي.
د نیمروز والی زیاته کړه چې دا بند به لږ تر لږه دوو ولسوالیو ته بشپړه برېښنا هم ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگتن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروا په یو بیان کې چې د روسیې دولتي رسنیو خپور کړی ویلي چې واشنگتن له نړیوالو حقوقي مسؤلیتونو د ځان د فارغولو ستراتیژي غوره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له روسیې سره د وسلو د کنټرول له دوه اړخیزه تړونه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. واشنگتن ادعا کړې چې روسیې د دې دوه اړخیزه تړون له موادو سرغړونه کړې او خپل مکلفیتونه یې سرته نه دي رسولي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ بیا پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د امریکا د دریز دفاع وکړه او ویې ویل د ناټو ټول متحدان د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي ځکه روسیې له څو کلونو راهیسې اروپا ته د منځني واټن ویشتونکي نوي میزایل راوړل چې له تړونه څرګنده سرغړونه ده. واشنگتن ویلی چې روسیه شپږ میاشتې وخت لري چې د دې تړون په اړه د خپلو مسؤلیتونو د سرته رسولو ډاډ ورکړي کنه په بشپړ ډول به تړون لغوه کړي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1990 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه د ایران اسلامي انقلاب وشو چې په پایله کې شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمیني تر 14 کلنۍ جلاوطنۍ وروسته تهران ته ستون شو. په ایران کې به د اسلامي انقلاب 23مه کلیزه د فبروري تر 12مې لمانځل کیږي. په تهران کې پرون په زرګونو کسان د خمیني هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه د ایران په شعارونو کې هر لور ته راځوړندې او انقلابي نغمې اورېدل کیږي. د خمیني د مقبرې څنګ ته په پرونیو مراسمو کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او ولسمشر حسن روحاني هم برخه اخیستې وه. قطریان د آسیا فوټبال اتلولي لمانځي.
التي وجاءت انتباه قطري
د قطر د فوټبال لوبډلې پرون د جاپان د فوټبال لوبډلې ته چې څلور واره د آسیا د فوټبال د اتلولي مقام ګټلی و ماتې ورکړه. قطر جاپان ته د یو په مقابل کې په دریو ګولونو شکست ورکړ. دا لومړی ځل دی چې قطر د آسیا جام اتل کیشي. قطر به په 2022 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلې دې پریکړې چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي دفاع وکړه. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ماته یو ګډ وډ حالت په سوریا او افغانستان کې په میراث رسیدلی دی. دا داسې جګړې دي چې نه یې لګښت او نه یې تلفات انجام لري. ټرمپ په دې ټویټر کې دا هم لیکلی دي چې ده د انتخاباتي مبارزې پر مهال په ډیر قوت دا خبره کړې وه چې دا جګړې باید پای ته ورسیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په افغانستان کې د امریکا لګښت اشاره کړې ده او لیکلی دي چې هر کال په دغه هیواد کې موږ 500 میلیارد ډالر لګوو او هلته مو سخت حمله کړې ده، خو اوس وروسته له 13 کلونو د سولې خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا یوه ورځ مخکې تر دې د پنجشنبې په ورځ هغه لایحه رد کړه چې پکې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې وه. له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلی دي چې په دې دوو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالې ډلې فعالې دي او دا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې ده چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو هیوادونو کې د ترلاسه شویو بریاوو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته وتل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې یوې تشې باعث کیدی شي چې روسیا او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ماسکو چې څو ځله یې په تېر یوه کال کې طالبان وربللی دي، روانه اونۍ د سې شنبې او چهار شنبې په ورځو یې بیا د طالبانو استازی ماسکو ته ورغوښتي. د روسانو له لورې دا غونډه به د افغانستان د سولې له روانو هڅو سره څومره مرسته وکړي، په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د مسکو د کنفرانس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لشکېلو خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کنفرانس له اروپایي هیوادونو یو شمېر مخکښ افغانان وربلل سوي دي. د کنفرانس تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم برخه پکې اخیستلی شي. د غونډې د تنظیمونکو بیان پرون د روسیې خبري اژانس تاس خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې د دوی له نظره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولای شي چې غلط فهمي لري کړي او په بحران کې شکیلی خواوی سره نږدې کړي. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورشي. شاهین وویل چې یو شمېر مخور افغانان به چې په حکومت کې برخه نه لري خو په ټولنه کې نفوذ لري د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. هغه وویل چې له افغانانو سره خبرو ته تیار دي.
د مسکو غونډه ده چې هغه مشران راځي او موږ هم یو لوی هیئت ته ورځي، نو موږ به په دې باندې خبره کوو چې په افغانستان کې څنګه دایمي سو.
خو طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره نه غږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغته ویلي چې د دوی له لوري څوک د مسکو په کنفرانس کې برخه نه اخلي، خو د مسکو کنفرانس کولای شي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د مخکنی حکومت ځانګړی استازی جیمز دبنز باور څرګندوي چې په مسکو کې غونډه د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره سره جدي مرسته نشي کولای. جیمز دبنز د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل روسیا غواړي چې په دې مسله کې دخیل وي. روسیا هڅه کوي چې یو رول ولوبوي او غواړي چې د نړیوال قدرت په څیر څرګند شي، خو زه فکر نه کوم چې روسیا ډېر پیاوړی اغیز ولري. په مسکو کې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د فبروري په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ګوري. زلمی خلیلزاد د جنوري په 1مه پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پایل او د بشپړ اوربند پر ټینګولو باید کار وسی او پر دې مسلو چې حیاتي اهمیت لري خبري کیږي. خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په دې اړه ډیر کار ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران استازو ته هم روسیې بلنه ورکړې ده چې روانه اونۍ د ماسکو په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. د ایران یو استازی د رسول اسلامي په نوم د پنځشنبې په ورځ په لندن کې د تماس ډلې په غونډه کې هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وشوې. د ایران استازی دې غونډې ته وویل چې د سولې د هغو خبرو ملاتړ کوي چې مشي د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. د تماس په غونډه کې د څه باندې 500 هیوادونو شاوخوا اتیا استازیو برخه اخیستې وه او دې غونډې پریکړه کړې ده چې په نوي لمریز کال کې به دوی بله غونډه جوړ کړي او دا غونډه به یې په قطر کې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس پښ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې به راوړو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې امریکا وغواړي کولای شي چې د طالبانو جنگي ماشين په څو ورځو کې لمنځي وسی، خو د ورځپاڼې په باور امریکا نه یوازې دا چې دا کار نه کوي، د پاکستان د استخباراتو په وسیله طالب ته لا اعتبار ورکړ. په سر مقاله کې راغلي اوس روسیه غواړي چې د روانې سه شنبې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو یو ناسه جوړ کړي چې په دغه ناسه کې د مقاومت جبهې مشران هم بلل شوي او هلته به له طالبانو سره وګوري. د سرمقالی لیکوال لیکلي ک طالب د یوې سیاسي ډلې په توګه چې په انتخاباتو باور لري له نظام سره یوځای کیږي، هیڅ ستونزه به نه وي، خو په خبره یې ک دغه ډله لخپل درو سره راستنه شي او پاکستان د افغانستان د خلکو مقدرات ترلاسه کړي او امریکا هم پکې واضح خپل ګټه پورته کړي، بیا نو دغه توتی په وړاندې مقاومت د هر افغان مسؤلیت دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي او وختي ذهنیتونه په الفاظو نشي بدلیدلی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر د ویام رسیال شاه حسین مرتضوي د دل قول لیکلي چې هیڅوک مې د ګندمک په څیر تړون لاستی کولو ته نشي اړ کولای. خو د ویسا په خبره د ولسمشر لوري له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شو چې د په اعتراف په 13.5 کلنه دوره کې تر 15,000 تنو زیات یوازې افغان ځواکونه قربانی شوي دي. پر هیواد هر کال تر 15,000 زیات بمونه او توغندي ورېدلې دي او په 13.5 کلونو کې د افغانانو ټول مرګ شوبلا که حساب شي تر 1.5 لک اوړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې تاریخ پر دې خپل قضاوت کوي او باور مولي چې دا د ټول هیواد د برخلیک په باب تر ګندمک سل چنده خطرناک تړون دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان کړکیچنو حالات ته په کتو سره د امریکا کانګرس یا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان رات او داسې لایحې تصویب کړ چې له مخې تر ډاډمن امنیت او سولې پورې امریکایي ځواکونه پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په دې اړه په یادې تصویب شوې لایحه کې راغلي چې په دغه دوو هیوادونو کې لا هم افراطي ترهګري ډلې فعال دي او دا د امریکا لپاره ګواښ دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي افغان حکومت له دې پریکړې هرکلی او تیر تریخ تاریخ ته په کتو له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د یو ناڅاپي وتلو د پلان مخالفت کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
د لوی او بخون کې خدای په نامه، السلام علیکم خوږو دوستانو، درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د تاسو د سندرو ملمنه خبرونه اوري.
قدرمنو دوستانو، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله ترته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ او ستاسو لیکونه او ایمیلونه از ما وګدار سره دی منګ سټډیو ته راغلی او په دې هیله باندې چې تاسو د خپل لیکونو او ایمیلونو